د ماسپښین دوی بچې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مزاحمت شي بر کور بیم تخنیکی چارې شمشاد ساتران مختوی السلام علیکم د خبرونه په منځنۍ سپه دولش پښنوی په افغانستان کې خبريشي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.15 نیولې شي وړاندې د افغانستان په اړه د امریکا د دفاع وزارت لپاره د کاندید جیمز ماتیس څرګندونې لرو دی وای ک دفاع وزیر شي پر پاکستان به فشار راولي چې د هغو ډلو مخاوني سي چې په افغانستان کې جګړه کوي خو تر هر څه مخکې خبرونه له صفی الله ستانګزي څخه
السلام علیکم د خبرونو سرټکی په کابل او زینو نورو ولایتونو کې د ورستۍ خنړیو حمله په خبرګون نن سلګونه کسانو مظاهره وکړه د ننګرهار سیمه چارواکي په دغه ولایت کې د القاعده شبکې یو مالی مسول او څلور نور کسان نیولې دي او د امریکا د دفاع وزارت منتخب ولسمشر کاندید متقاعد جنرال جیمز ماتیس وایي که د دفاع د وزیر په توګه وټاکل شي په پاکستان به فشار راولي چې په خپله خاوره کې د هغو ډلو فعالیت بند کړي چې د افغانستان امنیت ته ګواښ پېښوي خبرونه نن په کابل کې سلګونه کسانو په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د ورستیو خنړیو حمله په خبرګون مظاهره وکړه دوی چې د زرغون بهیر لخوا په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته سره ټول شي د پاکستان استخباراتي اداره ISI له تروریزم په ملاتړ تورن کړه مظاهره چانو له افغان حکومت وغوښتل چې په دغه هیواد کې د پاکستان سفارت وتړي او هم یې په نړیوال ټولنې غږ وکړ چې په پاکستان فشار راولي او طالبان په تور لیست کې شامل کړي د دوی مظاهره له 10 بجو پیل شو تر 2 ساعتونو وروسته د کابل په برکی څلور لاري کې پای ته ورسیده د ننګرهار سیمه چارواکي وایي په دغه ولایت کې د القاعده شبکې یو مالی مسؤل او څلور نور کسان نیولې دي د ننګرهار د والی ویاند اتاوله خوګیانی ازادي راډیو ته ویل افغان ځنګړي ځواکونو پرون شپه د یاد کاست نیولو لپاره په غنی خیل ولسوالۍ کې عملیات وکړل او وتونې د یاد سړی له ځینو جنگي مهمات سره یو ځای ونیسي
نګرهار ولایت د غنی خیل ولسوالۍ په شپږمه ویاله کې مکې تیر شپه ځانګړو کورنۍ ځواکونو عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د شینوار شپږو ولسوالۍ لپاره د القاعدي شبکې مالی مسؤل حضرت الله له څلورو نورو شکمنو کسانو سره نیول شوی چې د مقاومت پر مهال په کور کې میشت شپږ تنه کسان چې ټول ځوانان دي د وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي
د ښاغلی خوګیانی په خبره د شپږو تنو وژل شویو او درې ټپیانو د هویت په اړه پلټنې روانې دي د غنی خیلو د شپږشتمې ویالې د سیمې یو اوسیدونکي نادر خان بیا ازادي راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې شپږ تنه وژل شوي کسان عام وګړي دي او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم با سبا د صحرا جام په شلاوریز کرکټ تورنمنت کې خپل لومړی لوبه د آیرلند په وړاندې ترسره کړي د کرکټ ملي ټیم لوب کپتان اصغر ستانګزي هله خودلې چې د لوبغاړو تمرینونو او روزنو ته پکاتو وکولې شي لومړنۍ درې ګروپي لوبي وګټي
We have a good advantage because we know about the UAE condition because we are playing
Afghanistan exactly we mung ba padi barlas UAE da mutahida arabi amarato pa sharaito pohigo dalta modiri lobby kridi di mukhasa ka uchi khalo bo ukru pa urustay do miashto ki mung pa khpal fitness khakar kare aw timi kar moham khade mung ba dre lomrai lobo ta sakht ziaro bo so bya ba tournament ham ogatu da sahara jam pa tournament ki afghan team pa ireland sarbera pa groupi da war ki doye maloba da january pa shpara samal korba arabi mutahida amarato aw dre maloba ham da january pa nulasama لا نیمی بیا سره کوي بیا هم خراغلی اوس هم د سیمیاو نړۍ څو مهم خبرونه د امریکا د دفاع وزارت ته د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا کاندید متقاعد جنرال جیمز ماتیس وایي که د دفاع د وزیر په توګه وټاکل شي پر پاکستان به فشار راولي چې په خپله خاوره د هغو ډلو فعالیت بند کړي چې د افغانستان امنیت ته ګواښ پېښوي جیمز ماتیس پرون د دفاع وزارت لپاره د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د کاندید په توګه د سنا د پوځي خدماتو کمیټې تایید ترلاسه کړ او نن به د هغه پر کاندیدۍ عمومي رایګیری وشي جیمز ماتیس همدارس د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بریالیتوب لپاره د سیمې د هیوادونو پر همکارۍ ټینګار وکړ د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویتنام ته تللی دی کیری به د ویتنام له صدر اعظم نګوین خوان فوک او د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست سره په هانوی کې وګوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به له ویتنام وروسته پاریس او لندن ته هم ولاړ شي جان کیری به د جنوري په 13مه سویس ته ولاړ شي څو د نړۍ په اقتصادي غونډه کې په داوس ښار کې برخه واخلي دا به د جان کیری د سفرونو وروسته د ورویزه کتمه د جنوري په 6مه د ډونالد ټرمپ په مشرۍ نوې حکومت لوړه وکړي کیری په 2013 کال کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر شو او تر اوسه د نړۍ یو نوی هیوادونو ته سفرونه کړی دي. د جانکری پر ځای ریکس ټیلرسن د امریکا د بهرنی چارو وزارت ته کاندید شوی دی. د ترکیه پارلمان د دغه هیواد په اساسي قانون کې د بدلون لپاره درې اساسي موارد تایید کړل. د دغه موارد د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د واکمن ګوند عدالت او پرمختګ لخوا وړاندې شوی وو. د دغه تایید شوی مواردو لمخې د پارلمان نظارتي نقش معلومیږي. همدارز ولسمشر اجازه ترلاسه کوي څو د یو سیاسي ګوند غړیتوب ترلاسه کړي او واک به لا پسې زیات شي. د پارلمان مخالفانو بیا د دغو تغیراتو په وړاندې سخت غبرګون وښود او د ترکیې په پارلمان کې اخوډب هم وشو. پرون په دغو تغیراتو کې 303 د شورایو ته اړتیا و چې د پارلمان استازیو دغه اتلس نوي ماده چې په اساسي قانون کې د بدلون لپاره راوستل شوی و ومنل. د ترکیې پارلمان 550 څوکۍ لري. او د روسیې د دفاع وزارت پرون ویل د ترکیې له پاو سره د جګړې زپلی سوریې په فضا کې د خوندي الوتنو په اړه یو توافق لیک لاسلیک کړی دی. د روسیې دفاعي چارواکي وایي دا تفاهم لیک د دواړو هیوادونو د هوایي ځواکونو ترمنځ د هغې همکارۍ چوکاټ ټاکي چې د سوریې په هوایي حریم کې د الوتکو او ډرون د پیښو مخه ونیسي. روسیې چارواکو همداراز ویلي ترکیې هیئت مسکو ته سفر کړی او څو د توافق لاسلیک کړي. روسیه د امریکا له پاو سره هم ورته تړون لري، ځکه امریکایي پاوځ هم موسکو او انقره په څیر د سوریې پر ځینو برخو هوایی الوتنې کوي. د یادونې وړ ده چې په وروستیو میاشتو کې د روسیې او ترکیې ترمنځ همکاري زیاتې شوې دي. په سوریه کې د حکومت او یاغیانو ترمنځ د اوسنی اوربند مخکخ منځګړي هم همدا دوه هیوادونه دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا دفاع وزارت ته د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نوماند وایي که دفاع وزیر شي پر پاکستان به فشار راولي چې افغانستان ته د وسلوالو د تګ مخه ونیسي. په کابل کې نن د پاکستان پر ضد مظاهره وشوه او په یوې بلې اعتراضي غونډه کې د مدني ټولنو استازو په پروان کې له زورواکو شکایت وکړ.
عدالت عدالت
عدالت عدالت
ای زورگوی محلی چرا قانون مشکنی؟
د افغانستان د لومړی میرمنې څرګندونې هم په یو راپور کې لرو.
فعالیت زنان در جامعه باعث پیشرفت سریع جامعه میگردد.
در روزګان سرپرست امنیه قمندان وایي
د ترنکورت مرکز څخه 3.5 کیلومتر عملیات غزیدی.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځاسب شوی پیغامونه لرو او تر دروي بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي رادیو لروانه خبرونه اوریدلای شي. د امریکا دفاع وزارت ته د منتخب ولسمشر کاندید متقاعد جنرال جیمز ماتیس وایي که د دفاع د وزیر په توګه وټاکل شي پر پاکستان به فشار راولي چې پر خپله خاوره د هغو ډلو فعالیت بند کړي چې د افغانستان امنیت ته ګواښ پېښوي. جیمز ماتیس پرون د دفاع وزارت لپاره د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کاندید په توګه د سنا د پوځي خدماتو کمیټې تایید ترلاسه کړ او نن به د هغه پر کاندیدۍ عمومي رایګیري وشي. جیمز ماتیس همدارس د حکومت او طالبانو ترمن د سولې د مذاکرو د بریالیتوب لپاره د سیم د هیوادونو پر همکاري ټینګار کړی دی. جزئیات له فرشته جلال زیڅخ.
د امریکا د دفاع وزارت لپاره کاندید جیمز ماتیس پرون د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل چې په پاکستان کې د تروریستانو ځالې یو ډیره مهمه ستونزه ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونه ورسره مخامخ دي. متقاعد جنرال ماتیس وویل د افغانستان د طالبانو لپاره په پاکستان کې موجودې ځالې او د هغوی لپاره د فعالیت او حرکت ازادي یوه مهمه عملیاتي مسله ده چې افغان امنیتي ځواکونه ورسره مخامخ شوي دي. جیمز ماتیس د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته چې د دفاع وزارت لپاره هغه پر تاییدولو رای واخیسته په وینا کې څرګنده کړ چې که د دفاع وزارت لپاره وټاکل سي پر هغو ټولو لارو چارو به غور وکړي چې د هغو افراطي ډلو په نازایونه له منځه وړي چې د افغانستان امنیت او ثبات له خطر سره مخامخ کړی دی. هغه ټینګار وکړ چې په سیمه کې هیوادونه دا مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د روغې جوړې د بهیر ملاتړ وکړي او مرسته ورسره وکړي. متقاعد جنرال جیمز ماتیس وویل چې د سیمې هیوادونه باید پر افغان طالبانو او د هغوی پر ملګرو افراطي شبکو فشار راولي چې په افغانستان کې د تشدد روان کړی کمپاین پای ته ورسوي. هغه وویل موږ باید پاکستان وهڅو چې د طالبانو او د حقانی شبکې پر ضد زیات اقدام وکړي. د جیمز ماتیس په وینا د طالبانو سره د افغانستان د حکومت د روغې د بهیر د ملاتړ په برخه کې د امریکا ټولې هڅې باید د امریکا د ملي امنیت له ګټو سره اړخ ولګوي او همداراز د افغانستان د حکومت خپلواکي باید وساتل شي. جیمز ماتیس له طالبانو سره په مذاکرو کې د امریکا د تلونکي ولسمشر باراک اوباما د دریو سرو کرښو ملاتړ وکړ. وی ویل چې وسوالو طالبانو ته مخکې ویل شوي چې له القاعده سره باید اړیکې وشلوي، له تشدد د لاس واخلی او د افغانستان اساسي قانون ته باید د درناوي په چوکاټ کې د هغه هیواد سیاسي بهیر ته ورګټ شي. جیمز ماتیس وویل زما په باور د افغان طالبانو یو منطقي غوښتنه ده. له پاکستان سره د مرستو د مشروطولو په اړه جیمز ماتیس د یوې پوښتنې په ځواب کې څرګنده کړه چې پر ټولو امکاناتو به غور وکړي. د هغه په وینا پاکستان ته ځینې سخت سبقونه ورکړ سوي، خو بیا هم باید له خپل ګاونډي افغانستان سره همکاري زیاته کړي. جیمز ماتیس وویل که زه د امریکا د دفاع وزیر په توګه وټاکل سوم، د بهرنیو چارو له وزارت او کانګرس سره به ګډ کار وکړم چې پاکستان ته په هغو مواردو کې چې زموږ د ملي امنیت او د سیمې د امنیت لپاره مهم دي بدیل ورکړ سي، او پر دې به تمرکز کوو چې پاکستان باید هغه وسلوالې ډلې چې د هغه هیواد پر خاوره فعالیت کوي خونسا کړي یا یې وباسي. د امریکا د تلونکي ولسمشر باراک اوباما ادارې تر دې مخکې هم له پاکستانه په مکرر ډول غوښتنه کړې چې پر خپله خاوره د حقانی شبکې او نورو افراطي ډلو د فعالیت مخنیوی وکړي، خو پاکستان وایي چې د افراطیت پر ضد مبارزه کوي او په وزیرستان کې د ضرب عذاب په نوم د پوځي عملیاتو یادونه کوي. په همدې حال کې د افغانستان حکومت پر پاکستان تور پوری کوي چې د نړیوالو سترګو ته خاوري ورشندي او یوازې هغه طالبان په نقشه کوي چې د پاکستان پر ضد فعالیت لري. جیمز ماتیس پرون پر نورو نړیوالو امنیتي مسلو هم خبري وکړه او په ځانګړي ډول یې وویل چې روسیا امنیت ته اوله درجه خطر دی او د هغه هیواد پر رهبرانو یې تور پوری کړ چې د ناټو تړون د ماتولو هڅې کوي.
د پژواک خبری آژانس د راپور په استناد مو د امریکا د دفاع وزارت لپاره د نومان جیمز ماتیس څرګندونې واورېدې چې ده وویل که چېرته د دفاع وزیر په توګه وټاکل شي دی به پر پاکستان فشار راولي تر څو د هغو وسلوالو مخه ونیسي چې د افغانستان دننه فعالیت کوي او له پاکستانه د ده په وینا افغانستان ته داخلی شي. ټاکل شوې ده چې نن د امریکا په مشرانو جرګه کې په دې اړه باندې رایګیری وشي چې جیمز ماتیس د دفاع وزیر په توګه وټاکل شي او که څرنګه جیمز ماتیس یوه موده په افغانستان کې هم د امریکایي ځواکونو قمندان پاتې شوی و. له یوې خبرتیا وروسته کابل ته ورځو او په کابل کې نن د پاکستان پر ضد مظاهره شوې ده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کابل کې نن د پاکستان د سفارت تر څنګ مظاهره وشوه.
ما به خاطر از این در پشت سفارت پاکستان آمدیم که ایجا لانه های تروریست تربیه میشن و همیشه آیسای و استخبارات پاکستان هموطان های ما را به این و آن به قتل میرسانند.
خواست ما از وزارت خارجه ای است که فعالیت های سفارت پاکستان زیر نظر بگیره. پاکستان در این جای شک نیست، در تمام اند حملات دست داره. ای را برد بگویم از گذشته های دور فرد ملت ما میفهمه. فقط سفارت پاکستان یا بسته شوه یا ای که پاکستان به این عملات خود خاتمه بده.
ما میخواهیم قطع روابط بکنیم با همین پاکستان. پاکستانی که سالهاست خون ملت افغانستان به خاک ریختانده.
زمان گوختنه داده چی در پاکستان جنایت او جنایت ملاتل لاس واخلی. در حکانی او کوی چاشورا در ترهرگر و دلو مشران دی. در افغان ملت محکمه تا وسپاری. او در یو مسئول دولت پتوګه دی چلنګ وکړي. منګل نړیواله ټولنې واړو چې طالبان نړیوال تر هرګریزا دله اعلان کړي.
دغه کسانو نن په کابل کې د پاکستان د سفارت څنګ ته دغه اعتراضي غونډه جوړه کړې و. دې اعتراضي غونډې ته د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر ورغلی دی چې دغه اوس له کابل په ټلیفون را سره دی. اخګر صاحب، په دغه مظاهره کې تقریبا څومره کسان راغونډ شوي؟
بله سلام تاسو ته لکه څنګه چې د دوی ژغونه مو واورید نن د پاکستان سفارت مخته شخوا 200 کسان راټول شوي وو چې دوی د پاکستان پر ضد لکه څنګه چې ټول واورید شعارونه ورکول او دوی آی اس آی د طالبانو حامی یا د تروریزم حامی چې په افغانستان کې دهشت خپروي وګڼل او دوی له پاکستان حکومت نه وغوښتل چې باید خپل د ترهګری اقدامات په افغانستان کې ویدري نو بیا پر افغان حکومت شاخو خپل کا پاکستان خپل دغه ترهګری فعالیتونه نه لري نو افغان حکومت باید دوی سفارت په افغانستان کې وټړي او تر دې وروسته هغه اجازه ورنه کړي چې دلته فعالیت ولري د دې لپاره چې دوی وایي د پاکستان سفارت په افغانستان کې هم د تروریستانو یو پټنځای دی او د هغه د حمایت کولو یو مرکز دوی بولی او د دې ترڅنګ دوی د جامع جهانی نغواړي چې نړیوال ټولنه هم طالبان په تور لیست کې راوړي او پاکستان سره خپل مرسته بند کړي د دې لپاره چې پاکستان ترهګریز حمایت کوي او دا په داسې حال کې ته چې و مغشتل په دې اړه د افغانستان حکومت موقف هم ولرو وزارت خارجه سره په تماس ولو خو د وزارت خارجه بیان چې کې مستغنی تر دا وسه پورې مشته جواب نه دی راکړي چې د دوی موقف په دا موضوع کې څنګه دی او افغانستان حکومت څه اقدام کول غواړي او د دې ترڅنګ ځینی نور کسان چې الته هم شعارونه ورکول دوی وایي چې پاکستان هر وخت د افغانانو وینه توی کړی دی او افغان حکومت باید د دوی په وړاندې په جدي توګه دریز ونیسي او نړیوال ټولنې څخه مرسته وغواړي.
بله اخر صاحب دغه مظاهره تقریبا څومره وخت د مظاهرې دوام وکړ یعنی څو بجې شروع شوه تر کله پورې وه؟
بله دا مظاهره شاوخوا 9:30 بجې د پاکستان سفارت مخته شروع شو چې ډېر کسان هلته راټول شوي وو او هغې نه وروسته چې دوی خپل پریکړه لیک چې دوی درلود هغه ویلو وروسته دوی حرکت وکړل د کابل برکي چرایي خواته چې دا هم پاکستان سفارت ته نږدې ځای دی نو دوی خپل شعارونه ته دوام ورکړل او شاوخوا 2 ساعت یا 2.5 ساعت دوی د مظاهره دوام درلود.
پولیسو د دوی د امنیت له خاطر ځانګړي تدابیر نیولې؟
بلی و لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاسي چې افغان پولیس له دوی ورځې راهیسې جدي امنیتی تدابیر په کابل ښار کې نیولې دي او دغه مسایرچانو امنیت هم پولیس نیولې و او د پاکستان شاوخوا ټول ځایونه محاصره شوي و تر څو دوی کوم داسې څوک نه وي چې پاکستان سفارت ته هم یورش ویسي او د مظاهرې خشونت خواته ولاړ شي.
تمیم اخګر مننه. په کابل کې نن یو بل اعتراضي غونډه هم وشوه د پروان د مدني ټولنې استازي او د دغه ولایت یو شمېر اوسېدونکي راغون شوي وو او په خپل ولایت کې له غیر مسؤوله وسلوالو څخه شکایت کاوه چې دوی ناوړه چلند کوي او زور زیاتی کوي. زبوج خبریاله ناجه صاحب دې اعتراضي غونډې ته ورغلي راپور راکړي.
عدالت عدالت
عدالت عدالت
ای زورگو محلی چرا قانون مشکنی؟
ای زورگو محلی چرا قانون مشکنی؟
په پروان ولایت کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو فعالیتونه او وروستۍ ناامنۍ د دغه ولایت لزګونه اوسیدونکي او مدني فعالان دې ته اړ کړي چې کابل ته راشي او خپل اعتراض مرکزی حکومت ته ورسوي. دوی د جمعې په ورځ د یوې اعتراضي ناستې پر مهال له حکومت وغوښتل چې دغه ولایت کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو مخه ونیسي. د دغې غونډې یو مسؤول او مدني فعال یعقوب رسولي ازادي راډیو ته وویل چې په پروان ولایت کې د غیر مسؤوله وسلوالو لوشتون او فعالیت د مخلکو ژوند تاریخ کړی.
در دو ماه اخیر چند او سه پیامی که در پروان رخ داد واقعا نگران کن.
په تیر دو میاشتو کې چې کومې پیښې په پروان ولایت کې رامنځته شوې دي موږ ته د اندېښنې وړ دي. پروان له ناوړه امنیتي وضعیت سره مخ ده. د سیمیزو زورواکو او د غیر مسؤوله وسلوالو شمیر تر بل هر وخت پکې ډیر ده. داسې کسان هم شته چې د پروان د مرکز او نورو ځایونو څخه ملاتړ کوي.
وضعیت بد راوړل
شو. دوی هم درنګ وایي د دغه غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ملاتړ د حکومت له دننه څخه کیږي. اعتراض کوونکي وایي کډغې ستونزې تر رسیدګي ونشي په پراخو مظاهرو تصویرو بلاس پوری کړي. لدی وړاندې هم د شمالي ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د غیر مسول وسله والو لفعالیت څخه مرکزی حکومت او ملي شورا ته شکایتونه کړي وو. په همدې حال کې بیا د پروان امنیه قمندان محمد زمان مموزی وی غیر مسول وسله وال په پروان ولایت کې حضور نه لري. موړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ونه منله چې په دغه ولایت کې غیر مسول وسله وال فعالیت لري.
دا د مدني ټولنو ته د موږ احترام ده، نو دا د دوی خپل نظر ده. منګا دلته غیر مسؤول و سوال خو غلی او غلط په هیڅ صورت تل تجربه نه شي. نو منګا د دې توان مندي لرو چې سوګ جنګ کی تجاویا سچا باندې تیرې و کی یا سوګ ظلم و کی. منګا د دې چې هر څو کې منګ نیولای شو نیولیم دي، غیر مسؤول و سوال په هیڅ صورت باندې دوی نه شي ګرځېدل.
د پروان امنیتی چارواکي په داسې حال کې د غیر مسؤول وسله والو د شتون خبره ردوي چې تر دې وړاندې د ولسی جرګې یو شمېر غړي خبرداري ورکړي که د غیر مسؤول وسله وال بې وسلې نشي دوی به نور امنیت هم لمن ووهي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي په افغانستان کې د تلپاتې پراختیایي هدفونو لاسته راوړل به د ثبات ټینګښت او اقتصادي ودې ته لاره هواره کړي. ښاغلی مراد چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د تلپاتې پراختیایي هدفونو د لاسته راوړلو په برخه کې له ځوانانو سره په یوې مشورتي ناسته کې خبرې کولې وویل که څه هم افغانستان د یو خپلواکه هیواد په توګه د تلپاتې پراختیایي هدفونو لاسته راوړلو ته ژمن دی، خو په کار ده چې نړیوالې مرستې هم په دې برخه کې همغږې شي. په ورته وخت کې د هیواد لومړی میرمن رولا غنی بیا په همدې غونډه کې ټینګار وکړ چې د تلپاتې پراختیایي هدفونو د ترلاسه کولو او د ټولنې د چټک پرمختګ لپاره لازمه ده چې په چارو کې میرمنو ته هم فعاله ونډه ورکړل شي. له کابل حدیث پردیس راپور لري.
د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي چې په هیواد کې د تلپاتو پراختیایي هدفونو ترلاسه کول به د نورو برخو ترڅنګ د افغانستان پر ثبات او اقتصادي ودې هم مثبت اغیز وکړي. عبدالستار مراد چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د تلپاتو پراختیایي هدفونو د لاسته راوړلو په برخه کې له ځوانانو سره په یوې مشورتي ناسته کې خبرې کولې وویل افغانستان هم د نورو هیوادونو په څیر د تلپاتو پراختیایي هدفونو ترلاسه کولو ته ژمن دی، خو په دې برخه کې د ځوانانو مهم رول او د نړیوالو مرستې هم مهمې دي.
افغانستان یک کشور مستقل و باورمند به ثبات و توسعه در کنار
دی وی افغانستان دی خپلواک هیواد په توګه ثبات او پرمختګ ته د نورو ملتونو په څیر د تلپاتو پراختیایي هدفونو د ټولو موارد او عملی کېدو ته ژمن دی. دا یادو مخ ته لاس کول د افغانستان د اقتصادي ودی او ټولنیز پرمختګ لپاره مهم دی، او په ورته وخت کې بعد یادو هدفونو عملی کول سولې ثبات پرمختګ او د ټولنې چټک پرمختګ ته لاره هواره کړي. ملګرو ملتونو دوه کاله مخکې د افغانستان لپاره تر 2013 میلادي کال ولست تلپاتې پراختیایي هدفونه چې 109 څانګې لري وټاکلې چې د بشري حقوقو خوندیتوب، د فقر له منځه وړل، روغتیایي خدمتونو ته د ټولو وګړو لاسرسی او د ثبات د ټینګښت ترڅنګ اقتصادي وده مهمې برخې دي. که څه هم افغان چارواکي وایي چې د تلپاتو پراختیایي هدفونو ترلاسه کولو ته پوره ژمن دي، خو لا هم افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ګڼو نورو ستونزو ترڅنګ د فقر کچه پکې لوړه ده، ډیری خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او اقتصادي وده یې خورا ورو ده. د دې ټولو سره سره لومړی میرمن رولا غنی چې په دې غونډه کې ګډون کړی وو د تلپاتو پراختیایي هدفونو د ترلاسه کېدو په برخه کې د میرمنو پر رول ټینګار وکړ. دا غلی غنی په خبره د ټولنې د چټکې ودې لپاره لازمه ده چې میرمنو ته له تبعیض پرته په چارو کې فعاله ونډه ورکړل شي. نوموړي وایي په کار ده چې موږ د تلپاتو پراختیایي موخو له 5 برخې چې هغه په چارو کې میرمنو ته فعاله ونډه ده عملي کړو، ځکه یاد هدف نه یوازې زموږ له اسلامي او ټولنیزو عقایدو سره اړخ لګوي، بلکې په ټولنه کې د ښځو ونډه د ټولنې د چټک پرمختګ لامل هم کېدی شي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر میرمن سیما سمار بیا یادې مشورتي غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې د بشري حقوقو خوندیتوب نیغ په نیغه د تلپاتو پراختیایي هدفونو په ترلاسه کولو اغیز لري او افغان حکومت باید دې ټکي ته پام وکړي. د غلی سمار په خبره کې د وی ټولنې بشري حقوقو چې تر هر څه مهم دي خوندي نه وي، د ټولنې پرمختګ د ثبات ټینګښت او د نورو هدفونو ترلاسه کول هم ناممکن دي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو پلاوی چې روزګان ته تللی د پنجشنبې په ورځ ناوخت ازادي راډیو ته وویل چې په روزګان کې د پولیسو پولیکو کې اصلاحات پیل کړي او په خبره یې چې تر دې مهاله ډېرې ستونزې هوارې کړي دي. البته دا خبره د روزګان د سرپرست امنیه قمندان ازادي راډیو ته وکړه. د روزګان امنیه قمندان وایي چې د اصلاحاتو سره سم پولیسو په عملیاتو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. له روزګانه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د افغانستان د کورنی چار وزارت د پلان او ستراتیژي د برخې معین مسعود احمد عزیزی چې له پلاوی سره ورزګان ولایت ته راغلی و د پنج شنبې په ورځ ناوخت ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي وضعیت د ارزونې او د پولیسو په لیکو کې د اصلاحات په موخه یې دغه ولایت ته سفر کړی. نوموړي همداراز د ترینکوټ هغه سیمو ته تللی و کوم چې له تیرو څو ورځو راهیسې په کښې کې ګډو امنیتي ځواکونو پراخ پوځي عملیات پیل کړي وه او همدارنګه یې د جنګ په لومړۍ کرښه کې ځینو سرتیرو ته مډالونه او ستاینلیکونه ورکړه.
روجان ته وینه چې الحمدلله دغه قهرمانان سربازان کاغه د پولیسو دي کا د اردو دي کا امنیتي ملي دي مشترک شکل باندې د دې څخه مونږه کاته وکړل. هغه خلک چې د تقدیر وړ تقدیر مو کړل، هغه چې د توصیه وړ توصیه مو ورته وکړل، او هغه خلک چې هدایت غوښته هدایت مو ورته وکړل.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ارزګان ولایت مخکینی امنیه قمندان ولی جان سرحدي ویلي وه چې 1200 خیالي پولیس یې د پولیسو له لیکو ایستلي دي، خو د ولایتي شورا غړو نیوکې کړي چې یو شمېر هغه پولیس یې له تشکیل ایستل سوي دي چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې په دنده بوخت دي. په ورته وخت کې د ارزګان ولایت د امنیه قمنداني مسؤلین هم وایي چې په دغه ولایت کې امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړي او پرمختګ یې کړی دی. د ارزګان ولایت د امنیه قمنداني سرپرست مل پاسوال رحمت الله صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې د ترینکوټ په جنوبي لورو کې د ګډو ځواکونو له لورې عملیات پیل کړي او 4 کیلومتره پرمختګ کړي چې د ترینکوټ اړوند سپیدخار، ګوګرک، بایکر او یو شمېر نور کلي هم له وسلوالو طالبانو تصفیه سوي دي. نوموړي همداراز وویل چې په عملیاتو کې ګڼو وسلوالو مخالفین ته مرګ ژوبله اړولې او د هغو د 4 اردو موټرونو په شمول سپکې او درنې وسلې هم له منځه وروړي دي.
د ترینکوټ د مرکز څخه بیا تر هغه ځای پورې 3-3.5 کیلومتره عملیات غځېدلي دي. د دښمن ډېر ځپل سوی دي، موټران د دې د منځه تللي دي، سلای و مهماتو سکله و خفیفه یې د منځه تللي دي چې په هغه کې زیرپویک دي او په هغه کې نور موټرسکلان یې ډېر د منځه تللي دي.
دا یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د ولسي جرګې ځینې غړي ویلي وه چې د طالبانو ځینې مهم قمندانان د کوټې په شورا کې تر اختلافاتو وروسته د ارزګان ولایت چارچینو ولسوالۍ ته تللي، خو د ملي دفاع وزارت بیا ویلي وه چې د افغان پوځ له لورې به وځپل سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
په منځنۍ څپه 12:00 نوي د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پورې ازادي راډیو په افغانستان کې خپرې شي او په همدې څپو د ماښام له اوو د سهار تر اوو بجو پورې آشنا راډیو اورېدلی شئ. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر 2:30 بجو وروسته د 19 پروګرام ازادي او اورېدونکو لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخصب شوي پیغامونه خپرو، البته یو شمېر نور مطالب هم تر 3:00 بجو د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شئ. اوس په عصمت څاروانه واورو چې د یو نوي کاغذ په ارتباط تاسو ته معلومات درکوي.
خبری است؟ چینایی سیرونکی وای چه دا نانو تکنولوژی پا مرسته و لغیر ارگانیک موادو سخه پا استفاده یو دول کاغذ جور کرده چه نسوزی. دا چینا ارگ ویپانی دا راپور پر اساس چینایی سیرونکو دا دی دول کاغذ دا جوراولو اراده دا دیل پارا وکرده چه پا 2015 میلادی کال دا روسیه یو لوی پوهنتونی کتابتون وسوزید. د روسیې په دغه ستر کتابتون کې لږ تر لږه 1,000,000 ټوکه کتابونه په ایرو بدل شول او دا پیښه دومره ستره وه چې کلتوري چرنوبیل یې بولي. دا مسله د دې سبب شوه چې د چین د علومو اکاډمي د شانګهای د سرامیک انستیتیوت څیړونکي د داسې کاغذ د جوړولو په فکر کې شي چې مقاومت یې زیات وي. دوی وایي باید د تاریخي او زړو نسخو ساتنه وشي ځکه چې د انساني تمدن د اوس او راتلونکي وخت استازیتوب کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
یوسف احمدی له خوسته پر استولې سمس کې لیکي جیمز ماتس د خدای د امریکا د دفاع وزیر کړي ځکه چې په پاکستان به فشار راولي او د طالبانو له مرستې به لاس واخلي. بصیر هیلمن له کابل هیله لري چې د امریکا د دفاع وزارت لخوا جدي فشار کولی شي چې په افغانستان کې جګړه مهار کړي. عبدالواسع ارمان له لوګره لیکي د امریکا د دفاع د وزیر په توګه د جیمز ماتس ټاکنه د افغانستان په ګټه ده. ماتس تبه نن د مشانو په جرګه کې رای ورکړل شي. عبد الله خوګیانی له کابل لیکي د پاکستان آی اس آی باید په تور لیست کې شامل شي ځکه چې تروریزم خپروي. له میرام شاه له ګیلان لیکي موږ د امریکا کومک نه غواړو. وحدت الله د کونړ اسدآباد لیکي د افغانستان له دولت غواړم چې په کابل کې د پاکستان سفارت بند کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي ټول ترهګر په پاکستان کې تجهیز کیږي او د جګړې او انتحاري حملو لپاره افغانستان ته راستول کیږي. عبدالرحمن له اورزګان پر استول سمس کې لیکلي دي کچیرته جیمز ماتس د امریکا د دفاع وزیر وټاکل شي نو زهیل لرم چې په افغانستان کې به امنیت ټینګ شي. ازادي راډیو په منځني سپدو لښ پښنه په ټول افغانستان کې اوري 2 بجې او 1 دقیقې شوې لند خبرونه له صفی الله ستنګزي څخه اور.
د ننګرهار سیمه چارواکي وای په دغه ولایت کې د القاعده شبکې یو مالی مسول او سلور نور کسان نیولې دي. د دغو کسانو د نیولو پر مهال له افغان پوجانو سره جګړه هم شوې چې پکې شپږ تنه وژل شوې دي. نن په کابل کې سلګونه کسانو په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د ورستې خونړیو حمله په خبرګون مظاهره وکړه. دوی ویل چې د پاکستان استخباراتي اداره د دغو حمله تر شا ده او باید د پاکستان سفارت په افغانستان کې وتړل شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا د سهارا جام په شلاوریز کرکټ تورنمنت کې خپل لومړی لوبه د آیرلند په وړاندې په ابوظبي کې ترسره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت لپاره کاندید جیمز ماتیس ویلي که د دفاع وزیر وټاکل شي په پاکستان به فشار راولي څو په افغانستان کې د طالبانو له فعالیتونو خپل ملاتړ واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویتنام ته تللی دی. دا د کیری وروستی سفر ده. او د ترکیې پارلمان د دغه هیواد په اساسي قانون کې درې اساسي بدلونونه تایید کړل او اوس تصویب ته اړتیا لري. د دغو بدلونونو له مخې ولسمشر واک زیاتیږي.
نن له څلورو تر پنځو بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مو کندهار انتخاب کړی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلي او د خبرونې له میلمنو خپل سوالونه وکړي. اوس په خوست مخه کړو. خوست له پاکستان په ورستیو شپږو میاشتو کې له راستنه شویو افغان افغان کډوال وای له دوی سره د حکومتي او غیر دولتي ادارو له لارې سمې مرستې نه دي شوي او نه یې چارواکي شغوري. د کډوالو چارو د ریاست مسؤلان بیا وای د دوی د سروې د ټیمونو لخوا نوي راستنه شوي کډوال راجستر کیږي او له هرې کورنۍ سره تر 40,000 افغانیو پورې مرسته کیږي. نجیب الله خیل له سیمې راپور لري.
د خوست د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مخې ته هر ورځ سهار مهال لسګونه هغه تورسری سپینګیری او ځوانان د مرستو د ترلاسه کولو په تمه ولاړ وي چې د دوی په وینا په وروستیو شپږو میاشتو کې د پاکستان څخه خوست ته راستنه شوي دي. دوی وایي سره له دې چې د راستنېدو اسناد او کاغذونه په لاس کې لري خو نه ورسره د بیړنیو توکو مرسته شوې ده او نه یې د اړوندې ادارې مامورین راجستر کوي تر څو په راتلونکي کې ورسره مرستندویه ادارې همکاري وکړي. د وزیر په نوم یو تن خوستای کډوال چې د ټل د کم د سیمې څخه څلور میاشتې مخکې د خپلې کورنۍ سره راستون شوی وایي چې
حکیم چې په ترخم روغړي دي هغه ریپې ور کړي دي څلور سوه هیڅ مشکل نشته وي. هغه خلک د دولت ازن خلک روغلي دي خوسته خو دله چې موږ به تاریخي کله یې چې واکسینې کارټ روره کله یې چې مجر کارټ روره کله یې چې راشن پاس روره دا غونډه سره شته یو شایسته خو چې کله هغه به ته روبري بیا به ته چې دا نشته.
د کډوال چار ریاست په مخ کې د سلګونو مراجعینو څخه یو هم د رفیق په نوم یو کس دی.
کام منګه دلته اوروره درې سلور زره کاډی دي دلته خوسته راغلی دي درې سلورو میاشتو کې شارناو باندې اوروره ګل د کاډی راغلی دي د کاډو سره ورګل نه بډر پاش تا ناغشت اوس دلته په یو ډیزاین باندې دوی سره مرسته نه کیږي.
بسم الله پونوم یو بل کشي په خو د پاکستان په مردان کې د خپل کورنۍ سره وسیده وای چې د چمکنیو د شارناو په لار راستنه شوي او هلته سرحدي پولیسو ورته اسناد ورکړي خو څوک یې اسناد ته نه ګوري.
په شارناو نه زره خپل شارناو نه متداغه غرو کړو کارډ منوي یغه ورځ نه په دویم ورځ نه مدل تاسو په نن چې زو تارو شم متای چې کلا دانش تا کلا دانش تا واکسین کار ډالرم هر سال رمزه
د عزت الله پونم یو کس چې درې میاشتې وړاندې خوسته خپل کورنۍ سره د مهاجرت راستون شوی وای چې
دومره خمای رو کړی دوه کده مو پټکای دا بل باش چې مونږه سبو سړم ګډ مړکو کنه دا غسی خدای چې چپ غوړه به د خین کیږي د یوسف کې توبه کیږي اسکه دولت سره څه وینا خو ټیک دوه بیا صبر سره وي دا ټول افغانستان خلک د ټول د افغانستان مزر خلک د ورده مو خدای په مهرباني دی غنه خلک اقتصادي مرسته وکو.
په خوست کې د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم وایي چې دوی ورتلونکو خلکو ته په کراتو ویلي چې د سروې ګډ ټیمونه په سیمو کې ګرځي، که چیرې داسې کړې چې په وروستیو شپږو میاشتو کې راستنې شوي وي نو هغوی راجستر کیږي.
د هغو کورنیو څخه چې د کونډې، یتیم یا غریب په نوم زموږ ریاست ته مراجعه کوي، د دوی څخه معذرت غواړو. هغه کورنۍ چې په لنډه موده کې د راستنېدنې اسناد لري، د هغوی لپاره موږ د سروې ګډ ټیمونه ترتیبوو چې په کلیو کې به د دوی سروې ترسره کړي. چې مستحق وو نو د مرستو لپاره به نمونه ثبت کړل شي.
د کډوالو چارو رئیس زیاتوي 115 کورنۍ ثبت کړي چې تر اوسه یې سروې نه ده ترسره شوې، او په نږدې راتلونکي کې به د سروې ټیمونه عملا سیمو ته ورشي. چارواکي وایي په دې وروستیو کې په خوست کې 274 نویو راستنه شوي کورنیو سره مرستې شوي چې هرې کورنۍ ته د 20,000 افغانیو معادل توکي او نقد پیسې ورکړل شوي دي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د آزادی او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. د روغتیا په هیله مویم نن پر هغې موضوع ستاسو شکایتونه ډېر راغلي چې له عامو خلکو نیولې تر ولسمشره پورې انتقاد ورباندې کوي، اداري فساد. په افغانستان کې په دې اړه په وار وار شکایتونه سوي دي او خلکو انتقادونه کړي. یو ځل بیا هم ستاسو هغه راغلي ټلیفوني اړیکو ته غوږ سو چې له همدې فساد څخه شکایتونه پکښې سوي دي او ورسره به د امنیتي مسؤلینو څرګندونې هم واوري. لومړی به ستاسو شکایتونه ته غوږ سو.
ما پیغام د کندهار ولایت ته السلام علیکم. السلام ټول ازادي کارکونکو ته وایم، او تر څو پورې چې اشرف غنی او دا هغه نور کارکونکي د افغانستان خائنات ګرل غله ورک نشي، د هغه وخت ډېر به د افغانستان حکومت او دغه جنگ او جګړې به هیڅ وخت لا پاتې کړي. او دغه ما پیغام دی باید دې خائنان او غله ورکي چار کمانډان که د اردو که د پولیس که د امنیت لږې دي ټول سره غلي دي چې سم دا سره جوړ کړي، بیا به او افغانستان کې جنگ جګړې ودرېږي. وسلام.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت زیارو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د افغانستان جمهوري اسلامي دولت ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غني ته احترامانه خواهش کوم چې د افغانستان په امنیتي ځواکو کې استخباراتي ارګانو ته امکانات لاس کې ورکړي، بودیجه لاس کې ورکړي او د یوې روپۍ پوښتنه ته نه وکړي. استخباراتي ارګانونه داسې ارګانونه دي چې هر ملک استخباراتي ارګان ملي امنیت فعال وي، هغه ملک نه څوک لاسوینه کوی شي، نه څوک پکې بمونه کې خوستلی شي، یو رقم لوب هم نه شي پکې کولی. خو متاسفانه هغه استخباراتي ارګانونه چې پیسې په واک لري، بودیجې په واک لري، جیبوتې وایي او کته خلکو ته چی نه رسېږي چې منابوتې ویر کړي، نو استخباراتي ارګانونه چې تقویه شي، پوښتنه ورڅخه وشي، د یوې روپۍ امکانات لاس کې ورکړل شي، منابو ته پیسې ورسېږي، هیڅوک هم نه مین کې خدای شي، نه څوک وژلی شي، هیڅوک هم چی نه شي کولی.
زه عبدالخالق او زیر د هلمند د ولایت څخه خبره کوم. هر مشر دا وایي چې وایي موږ د فساد سره مبارزه کوو. دا اوس دا فساد موږ ته نه معلومیږي، دا اوس دا عسکر کوي او تېر دغه بزګر خلک کوي، خو دا ټوله یو تر بله دوی نشي سر راکشولی، خو ګډه په فساد اخته دي. دا غټ غټ مشران ټوله یو تر بله په فساد اخته ده، سره څه یا تر بیخه څه تر منه پورې ټوله په فساد اخته دي. عقب شتمني پیدا کړي، په غلا پیدا کړي دي، نو موږ یو داسې رئیس جمهور ته ضرورت لرو چې هغه دغه ټوله باغ د بیخه وکړي. دا ټوله چې نور نالان پکښې هغه مرض اخلي، دا به ټوله د بیخه خیږي، بېرته به نور نالان پکښې ویدي. او کله چې دوی سوګند کوي د وزیرانو دغه، نو دوی هغه خپل قرآن مبارک لامات کړی دي، دوی هغه په سات تخته دي. د دې څه هېڅ افغانان هېڅ خیر نه سېدولی. وسلام.
السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت څخه خبره کوم. زه ډاکټر اشرف غني ته وایم، دغه د کاسې بند اویا میلیونه ډالر پر راووتله، نو مسلمانه یو څه خو به دې په خرڅولو په ګرده اویا میلیونه کښې ولا نه خونه جوړه شوې ده. نو ادا چې دا خراب کړي، اشرف غني ته موږ وایو چې کوم ستا ده نولس بندونه منظور کړي دي، اول باید ته دا کاسې بند سم کړې چې ګر کندهار ضرورت ورته لري. السلام علیکم.
زه بندرګل د پکتیکا ولایت سرحدي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه دا خواهش لرم له حکومت چې په سرحدي ولسوالۍ کښې ډېر زیات شپتونه چلېږي، کم رسې راځي، کاره کم کومکنل دولت له خوا راځي دلته د سوم شهرانو له خوا نلمځي کټ کول کې مشران د سلمون نهار د ول مرشي کټ کوي بعد حکومت دې ته پاملرنه وکړي. والسلام.
الو السلام علیکم، زه اسمت الله د بادغیس ولایت د مغور ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې ګورم. زموږ د مغور ولسوالۍ چې د بادغیس ولایت د مغور کې ډېر فساد شروع دی، کوم ورځ چې د غریبو خلکو سره کېږي هغه به غریبانو ته نه رسېږي. مشران یې پر هغه وخت سره وی خوري غریبانو خلکو ته هېڅ شی نه رسي. نو زما د ازادۍ راډیو څخه دا ویل ده چې زما پیغام د ورور ټولو چارواکو تر غوږو پورې ورسوي چې د هر مسلمان هر غریب حق د هغه سره صاحب شي، د مشرانو سره به هر غریب ته د هغه حق ورسېږي. وسلام.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. محترمه، د جراوت په ولسوالۍ کې ټول همزکي غاصبونو غصب کړي او بیا یې پیسې خرج کړي. نو زه پر ټولو دولتي چارواکو او د طالبانو په سیمه کې چې پر هغه علما باندې زخ کوم چې محترمه، دغه دولتي مځکه رواله شته چې غصب کوي که نه رواله؟ بیا له همیر کې اجازه ما شوه که زه که روا د خو علما دې پتوا وباسي که پتوا روا نه ده نو ولا ماجد بتواو بس دا ناروا ده. والسلام.
السلام علیکم، زما نوم محمد لادر، کندهار ولایت نه میړی کني ولې مشکل میدارې مونږ دا کابل او کندهار پر لار زو کنه پر لارې نه پیسې اخلي دا مشکل مې دی چې نا چارواکو پوری ورسیږي. مونږ
ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ترې ټولو زما سلامونه اونې کې ورسیږي. واتر سلام از یو محلي پولیس ما د خپل نوم ته خبر دا ډو کما چې ما ته مشکل پیدا کیږي لوګر ولایت تر دې پولیس والی کې حکومت غداری روان ده، کوم مشکل روان دي، کومې داری په سات روان ده، ټول افغانستان کې هم نشتا انجین یو دی که چې اکبر پکې چلیږي، که چې اکبر چارج پکې چلیږي، که کومندانان وخې په څنګه سره روان دي، پولیس په تاپیر وایي په لغتې وایي چې ته 500 روپۍ واخله او نور زم دا دی وسته. یو ټکم د حکومت دپاره د دولت دپاره هېڅ مشکل نه دی. هر څه یو همدا حال کېږي. زه دا غواړم چې د لوګر د ولایت یا درې د ولسوالۍ کومندانان دو میاشتو نه زیات ټایم کرنل کې او دا یې تبدیل شي. کرایات راځي مړي کار نه کوي، هسې په شلو کې یو پیدا شي که بل راځي مړي کوي. پوره پاملرنه دغه ده چې دغه نفر دې ټول تقسیم نو هغه شي دا تبدیل دي شي، تبدیل دي شي، نور ولسوالیو ته تر دوه میاشتو نه ډېر ټایم دي نه ورکوي. وسلام.
و مریدل چې په بیلابیلو برخو کې د فساد په اړه خلک شکایت لري او ولسمشر څخه غواړي چې فاسد کسان وپیژني او سزا ورکړي. تر ټولو ډیر ستاسو په راغلو پیغامونو کې چې دا یو بیلګه وه د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د فساد په اړه شکایت شوی دی چې په خپل ولسمشر اشرف غنی هم ویلي چې همدا د فساد مسله ورته د منلو وړ نه ده. د 13 ورځې ویل
فساد د دې باعث ګرځي چې تلفات زیات شي او هغه فساد چې تلفات زیاتې دلو باعث ګرځي اماد منل وړ نه ده، د اردو د سربازانو د منل وړ نه ده. په دې برخه کې د لا مثبت بدلون پلان ما آماده کړی او انشاءالله عملي به کړو.
بله، ولسمشر غنی وو چې وایي د فساد له منځه وړلو لپاره یو پلان آماده کړی څو دغه ستونزه پرې هوار کړي. بلخوا له دې کبله چې ستاسو شکایتونه تر ډېره په امنیتي لیکو کې د فساد له کبله وو، نو ازادي راډیو د دفاع وزارت له مرستیال وین محمد راتمنش سره هم مرکه کړي چې په کډه به یو اورو. دا مرکه صفي الله ستانکسي کړې ده.
ځینې ځایونو کې مشکل شته، اما په عمومي سطح کې مونږ وکولی شو چې د فساد مخه ونیسو. په دغه کال کې مونږ وکولی شو چې په ملیاردو د دولت په نفع کې د قراردادونو او شرطنامو او هغه شیانو چې مونږ پکې کار وکړي د دولت په نفع کې مونږ ګټه ورسوو. نو اوس زه په جوته باندې تاسو ته ویلی شم چې مونږ د فساد په مقابل کې خلاص راوننه لرو، اما بیا هم تر اخره پوری داری شکن سوی نده.
جناب صاحب، یعنی ځینې موارد اوس هم شته، څنګه ربط ورکوي دغه موارد له تلفاتو سره؟ ولسمشر خپله منلی چې تلفات د فساد له امله هم شوي دي، څنګه ربط ورکوي دغه تلفات او فساد سره؟
مثلا مخکې یاشه البسی او مامر او په دا نور شیان مثلا د مهماتو په موضوع باندې په تکتیکی سطح کې لږ مشکلات موجود وو چې موږ وکولی سول چې دغه مدیریت د تکتیک او د هغه ځایونو کې چې هلته راسن دشمن سره ارتباط ولري تغییر ورکو او په دا تغییرات او پلر کې مونږ وکول شي مثلا په هلمند کې ډیر ښه مدیریت ولرو او هلته فساد اوس قطر نشته او همدارنګه په نورو قطعاتو کې هم دا لړۍ روانه ده سي تر اخره پوری ورسیږي او د مونږ کمپاین په موافقت باندې ادامه لري سي تر اخره پوری ورسیږي. نو په هغه ځایونو کې سي تر اوسه هغه مدیران سي مخکې په فساد کې ککړ وو د دوی وخت را رسیدلې سي خدای وکي فقط په دغه یو میاشت کې ټول هغه مدیران سي په تاکتیکي سطح کې دي تغییر ومومي.
ولسمشر ویل چې فساد یو ستر لامل دی د تلفاتو د افغان پوځیانو دفاعي امنیتي ځواکونو. په 2014 کال کې چې تیر شو فساد څومره تلفات زیات کړل او مجموعاً ملي اردو څومره تلفات درلودل؟
یو فیصدی باندې لږ څه زیات و، اما په دغه کال کې چې نوی د وزارت دفاع رهبری خپل کمپاین شروع کړ مونږ وکولای شو چې ډیر ښه موافقت ترلاسه کړو. اوس اوس چې مونږ او تاسو خبرې کوو په اردو کې په 80% زیات مونږ خپل قطعات اقبال کړی دی. دا اقبالات معنا یې دا دی چې مونږ وکولای شو چې د فساد په مقابل کې لاسته راوړنې ولرو او په آینده کې دا 40% هم کاملا په جوت باندې ویلای شو چې سه حل کیږي او د دې په حل کېدو کې مونږ کولای شو چې په افغانستان کې خپل انعنوي وظایف په ښه توګه اجرا کړو.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستيال وایان جنرال محمد راتمنه شو چې د فساد په اړه غږیدي. ستاسو نور پیغامونه هم را سره دي ترې بلندې وقفه ورسته به پکړو وره.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
یو د خیرت مهرباني نشته دادا دا موږ د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ نه نړۍ ته نیولې ده. دا ماضي پولیس مزدور په ځابه یې پر دبا سل روپۍ غواړي، د غوړو په دبا پر لوبیا غواړي، پر چای غواړي، پر شی غواړي. نو مهرباني پاتې مر شي او راته خیر دا مسجد.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیاسی مبصر ډاکټر اسمت اللہ سیالاتین د لوی کندهار څخه غواړم چې د لوی کندهار پر امنیتی وزارت څنګه وزارت رڼا واچوم. دا چې د کلونو کلونو راهیسې جنوبی غربي حوزې کې خاصا هلمند، روزګان او فراه ولایتونه د پردی جګړې ښکار دي او همیشه پردی فعال دا کوششونه کوي چې خپل د جګړې لمن نور هم وغځوي. څو زموږ د ختیځ حوزې ځوانان، ماشومان د تعلیم، زده کړې او نور داسو د غوځخه به برشي کړي.
د ازادي راتو کوم کو ته سلامونه وایم. بدل سلام از لوګر نه خبرې کوم چې ما پیغام هغه پټه کوته دا او خاص چارواکو ته دا چې په ځنګلونو وهي او د ځنګلو مخنیوي نشي کولای. تاغه ما یو پیغام او رسول دی جلال آباد د زنګلو مخنیوي کې کوي. تاسو باید له مدرسو نه هلته خلک ورولې په پټکو کې ودروي. لاس نه پر لیوې مدرسې ترې ویج می، لاس نه پر بلې مدرسې ترې ویج می پورې د پایرا کوي. د دندې مدرسې له بچینو چې د وطن ساتلای چې بلې څوک هم نشي ساتلای. د خدای په لیاس ما د زنګلو نه تخته کوي. ما د خپل وطن په پښاک باندې غوخه نه ساتل کیږي. پښاک غوخه نه شي ساتلای. د خدای لیاس وکي د پښتیا مدرسې دي، د پښتیا پټکونه په وساتي. جبرانې بوزي تنخواه مو ورکوي. د خدای لیاس وکي وطن هم تباه کړي، وطن در بدر کړي.
السلام علیکم. عبدالمجید د خوشلاغه څخه خبره کوم. دا د زنګلو وهل او دا د بوټو وهل چې دی دا سخت منې کوي. په افغانستان کې بل د پایدې شی خو نشته. دا یو د پایدې شی دی. هغه دغه د خلکو تکلیف سوي دي. وړي پر دغه خلکو چې ټین مې کله 15 کاله کېد فراو باسي طالبانو کټین کله وږي وي بنجان دي چې داخل یو مخمن کی او دغه ایوانان چې ولي په دغرو کې دغه خلک ونسي افغانستان کې بل شي نسته دغه شي چې هغه دی دغه دی خارجي وادو نه زغلی پر دې باندې سخت پابندي ولګوي دا افغانستان یو ذخیره ده په دغه پوس مورتي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
د دغه دوه اوریدونکو په جواب کې باید وایم چې دا موضوع په خپل ولسمشر غنی هم تر غور لاندې نیولې ده، او مخصوصا په کونړ ولایت کې د ځنګلونو د وضعیت ارزولو لپاره تیرونه یو پلاوی هغه ولایت ته لیږل و چې دغه پلاوی مشرانو جرګې ته خپل راپور وړاندې کړی دی. دوی وایي چې د کونړ د ځنګلونو په قاچاق کې تر ډېره زورواکي لاس لري. د دغه پلاوی یو غړی محمد هاشم الکوزی داسې وایي:
کونړ کې چې دی هغه داخلي کچاک وران دي، ځینې زورواکي دي، هغه خلک دي چې یا نل په سیاسي پوستونو کې شتون لري او یا نور دي. موږ دغه د ځینو وکیلانو هغه ګودامونه چې د لرګو د کچاکو ګودامونه درلودل هغه موږ ولیدل، دغه اکسونو برسي او اسناد هم راوړي دي. په مشرانو جرګه کې الحمدلله نستا دا په ځینو نورو ځایونو کې دا خامخا په شورا کې دي چې نمې د وکیل دي، خو دا به وګورو وروسته بیا موږ د اسناد ټول راټول کړو، بیا د ولس سره او د ټولو مطبوعاتو سره به شریکو. دغه پاکله به موږ عدلي وکځي ورغانون تم رسمي د مشرانو جرګې د دفاعي داخلي کمیسیون د خواصه په رسمي مواستول سي.
د محمد هاشم الکوزی خبرې مو اوریدلې. بل خو د ولسی جرګې غړي هم په دې اړه داسې نظر لري:
ځنګل یو ملي سرمایه ده او دا په یو کونړ پورې اړه نه لري، ټول افغانستان ملت پورې اړه لري. د دې و علاج کو نشي، دی و ته یو سالمه طرحه پیدا نشي، دا په مرور د وخت سره دا ځای کېږي. اوس هم بو ځای کړی دی، دا که وکیل غصب کړی دا او که د دولت یو لوړ پوری چارواکي غصب کړی، ځنګل قطع شوی دا، لرګی په ملي سرمایه د مځکې په مخ پراته ده، دا ملي سرمایه د ځای کېدو په حالت کې ده، د دې باید چاره وشي.
د ځنګلونو د پریکولو په اړه مو د حکومت لخوا دغه اقدام په اړه واوریدل. اوس په معلومه سي چې څومره کېدای سي چې د دې ستونزې مخه نیول کېږي. تر وقفې وروسته به پاته پیغامونو ته هم ورسو.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساسه ولې سوډیر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل بیرونه تا پدرناستر
کوم تل خزینه باندېان په مناسبه ځای کې وساتل شي.
له خويندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروګرام لاره زموږ سره شریک کړي. موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
السلام علیکم، زنه کمل خان زبران خبر کوم د پکتیا ولایت د وځي ولسوالینا. الحمدلله پکتیا ولایت کا امنیت ښه صحیح ده، او الحمدلله هر څه ښه جوړ دی. حکومت کا په مخره ونده سر وسره.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت نازیان ولسوالۍ نه احمد رکم زه سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته وایم. پس سلام زما دغه هر ځای چې لوړو چارواکو ته ورسوئ چې یو زموږ د تورخام او دغه الکوي سرک چې ډېر بې حسابه مصارف شوي دي، اوس د سیلابونو په وجه باندې بالکل د سکوت سره مخ ده. هېڅوک یې غم نه کړه چې دغه پیشنهاد راته راله ورسوئ. او دویم خبره دا ده چې زمونږ نازیان ولسوالۍ مکتبونه چې څلورو مذهبوب د شپاړس کاله کې د معارف برخه کې چا پوښتنه نه ده کړې، او یو کلیو بل کلي کې مونږ د کوزي لنډۍ مکتب چې نهم سیم ته رسېدلی دی، او د ځمکې هم شته دی، او ځای هم ورته وقف کړی، او دولت لم په نقشه کې هم ورکړی ده. ویس پوښتنې نه شي، او د امنیت نه الحمدلله ښه برخه من ده. نو زموږ دغه پیشنهاد و، او خدای دې وکړه چې ازادۍ راډیو کارکوونکي مونږ له لوړو مقاماتو ته ورسي، او تل دپاره مو بری، کامیابي، خوشحالي، سرلوړي په برخه. استاسو نه ډېره زیاته مننه. د خدای په امان.
یو ګل محمد د کابل نه خبرې کوم. السلام علیکم. خبره دا ده چې طالبانو ویلي چې موږ ملکي خلکو سره نور غرض نه کوو، دا حال دی، دروغې ونه ویلي.
چې موږ په ولسوالۍ کې ژمنې مرسته ډېر زیات ضرورت لرو، سرنونه ډېر شوي دي، واورې وشه ډېره یخنۍ لګېدلې ده. حکومت نه مداخله ده چې موږ سره مرستې وکړي.
ګران محترم ورور، السلام علیکم. دغه د اچد ولسوالۍ د کندوز ولایت غږېږم. دغه زموږ د انکشافي اتحاد رئیسان چې دي د اچد ولسوالۍ دا ټول خاینین دي، ټول دغه ټولې پیسې وخوړې، او یو قوم چې هېڅ ګټه نه رسېدلې، نه پوچک جوړ کړی، نه سړک جوړ کړی، نه کوم شی څه جوړ کړی دی، دا ټول خوړلې دي. باید دغه پیسې بندې شي چې څو نوي شوراګانې جوړې نه شي، او نوي رئیسان ونه ټاکل شي. محترم، دغه لوړو مقاماتو ته رئیس جمهور ته دا پیغام موږ ورسوي. خدا حافظ په مخالي ګورنه.
السلام علیکم و رحمت الله. زما پیغام دادی چې زمر د شاول کوټ ولس ډیر په تکلیف دی. زمر لار را بند ده او موږ پر ډیر وژده لار باندې راځو. زمر د شاغلی اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده چې زمر لار الکی او زمر رواز تر رسنیو پورې ورسیږي. زما دغه پیغام دی چې دا زمر لار بند ده، ډیر مشکلات مریضان پراته دي په وطن کې.
السلام علیکم. زه یو معیوب شخص یم. اول می خدای پاک ته هیله، دوهم سرمایه دارانو ورونو ته هیله ده چې زما په مشکلو کې راسره ونډه واخلي، راسره حل کړي. زما مشکل دا دی، یو شپږ کلن زوی مې ده، هډوکو په خوږ وخته ده، د هغه د علاج ورسه نه لرم. هیله کوم چې دوی له ما سره کومک وکړي. زما د تلیفون نمبر ده 0909 240 140. هیله کوم چې دا خیام نشر کړي. مخه
الله دې مال سوروره. موږ خو ستا پیغام خبر کړ، نو خدای دې وکړي چې نورو دوستانو هم اوریدلې وي او ساسو له ناروغ سره تمرسته وسی او د ټولو افغانانو ستونزې هواري سي. بیا هم هر ځای چې یاست، ازادي رادیو ستاسو د ستونزو او شکایتونو د اوریدلو لپاره دغه پروګرام څنګه کړی دی، نو تاسو کولی سئ چې زنګ وهي او خپل مشکلات راته وایست. موږ به هم تر چارواکو پورې ستاسو د پیغامونو در رسولو او هوارولو هڅه کوو. شمیره در سره ولیکي او زنګ راته وهي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری، خلق بخبلو كارو بوختي فما كار نلري منصور بغرزي مستانا ملا بدار نلري وقت برازي خلق پرنا پسمری سنو تسن ور کچ خلق پرنا پسمری سنو تسن ور کچ خلق پرنا پسمری دکلیل مر تندر نیول